د ژوند رنگونه.
السلام علیکم اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزیو کرنۍ ازموینې پای ته ورسېدې او تازه د ښوونکو او زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي پر خپل ځای دوی به د ژمي پر مهال خپل ژمني کورسونه تعقیبوي یا هم خپل ولایتونو ته ځي او په نورو بوختیاو به ځان بوخت ساتي. خدا چی ښوونکي په ژمي کې څه کوي، څه ډول بوختیاوي ورته په نظر کې نیول شوي، پر تدریس سربېره د ښوونکو د ژوند نور رنګونه څه دي؟ په افغانستان کې تل د ښوونکو د ژوند په اړه شکایتونه کیږي، خدا چې ژمی د ښوونکو لپاره څه ډول موقع ده، څه ډول کارونه کوي، د ښوونکو د ژوند رنګونه څه ډول دي، په همدې اړه نن په خبرونه کې درسره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ، خو مخکې تر دې درته د خپل خبرونه دوه درانه میلمانه معرفي کوم. موږ سره په کابل کې یو ښوونکی وفي الله عابد میلمه دی، او دغه راز په کابل کې یو بل ښوونکی خاغلی نادیا مومندیار. تر اوسه میرمن مومندیار خبرونې ته نه ده یو ځای شوی، وروسته به خبرونې سره راشي. استاد عابد وصل دی له سټوډیو سره. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ښوونکي پر رنګ له موږ سره د ژوند پر رنګ موږ سره نظر شریک کړئ، د سټوډیو د تماس شمیره درته اعلانومه، کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او موږ سره د ښوونکو د ژوند په اړه خبرې وکړي. د سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 212 45 41. راځئ چې له ښاغلي عابد سره خپلې خبرې پیل کړو. عابد صاحب، ستړي مشئ، نن سبا ژمنۍ رخصتۍ پیل شولې او ښوونکي زده کوونکي به تقریبا په درې میاشتې رخصتۍ باندې ځي، اما د ښوونکي د ژوند په اړه کلک زره تمرکز وکړو. معمولا د دوی د ژوند یادونه چې کله کیږي په افغانستان کې نور سره تر څنګ د ستونزو اقتصادي مشکلاتو یادونه هم کیږي. څه دی د ښوونکي ژوند په افغانستان کې، څه ډول دی له اقتصادي پلوه، له ټولنیز پلوه، او په ژمي کې د دوی لپاره بوختیا وي څه شی دی؟
السلام علیکم و رحمت الله. جناب لودین صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو او نړیوالو سلامونه او درنښت په دې هیله چې ټول جوړ وروغوي. دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، استادان افغان استادان بخصوص هغه استادان چې افغانستان کې ژوند کوي او د تدریس چارې په مخ وي زیات مشکلات لري. واقعا استاد په طول دومره وخت کې چې افغانستان کې تدریس شروع شوی دی او معارف وده کړې ده، استاد ته چندان توجه نه ده شوې. استاد ژوند د ستونزو سره مخ دی. تر ټولو اهمه ستونزه د استاد اقتصادي مشکلات دي. استادان ته په مکتبو کې چې تدریس کوي دوی ته په کافي اندازه حق و زحمه نه ورکول کېږي، او دا حق و زحمه کومه حق و زحمه چې دوی ته ورکول کېږي دا د دوی د امرار معیشت دپاره کافی نه ده. دوی خپلې ستونزې نشي حل کولی. نو څنګه کېدای شي چې استاد کم معاش باندې کار وکړي او دا یو شمېر ستونزې ولري؟ څنګه یې او په کور کې کورنۍ کې مشکلات ولري، اولادونه یې همدارنګه اقتصادي ستونزې ولري، نو کوم آرامش چې دای لري نو هغه نشي کولی چې دی خپل ژوند سرته ورسوي.
بله، او ښوونکی چې دی په ټولنه کې مقام ډیر لوړ دی، ځکه همدغه ښوونکی دی چې د ټولنې کدرونه روزي، د ټولنې ډاکټر، انجینیر، عالم، پروفیسور، دا ټول همدغه د ښوونکی په مټ باندې روزل کیږي او بیا ټولنې ته د خدمت باعث کیږي. یعنی هم په اسلام کې هم په ټولنه کې د ښوونکی مقام ډیر لوړ دی. څه فکر کوئ ولې د کلونو په اوږدو کې له تیرو لسیزو راهیسې مثلا چې په افغانستان کې ښوونکي راځي او تدریس کوي، یو وخت د ما یاد دی چې 2.5 لک شاوخوا ته د ښوونکو شمیر رسیده، اوس شاید کم زیات شوی وي ځکه دقیق شمیرې نسته، څه لامل دی چې په دغو لسیزو کې د ښوونکي د ژوند د ښه کېدو لپاره کار نه دی شوی او ښوونکي لا هم کریمه ورځ تدریس کوي، نو نیمه ورځ بدای په دوکانداری کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بزګرۍ کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بڼوالۍ کې تیروي، او سبا ورځ چې دای کله بیا تدریس ته ځینو دای به تدریس ته ډیر آماده نه وي ځکه د سره به د پرون ورځې ستړیا ملګري. یعنی ښوونکی نشي کولای چې سل په سل په خپل تدریس باندې تمرکز وکړي، ځکه د ژوند چارې د ژوند د غستون زینه خوالې دای نه پریږدي چې دای په خپل کار باندې تمرکز وکړي، دای په خپل تدریس تمرکز وکړي. دای مجبور دی چې ځان ته یو بل بوختیا هم پیدا کړي چې غواړي چې ژوند یې اوسادي مختلار شي له مالی پلوه. څه فکر کوي ولې د خونکي له ژوند سره یو ځای سړی ته د کړاوونو د ستونزو او نورو خندونو تصویر مخته راځي؟
بالکل همداسې لکه څنګه چې تاسو وویل، نو استاد هم د ټولې تاریخ کې اول خوب نظامونه چې راغلي استاد ته خاص توجه نه ده شوې معارف ته. نو موږ تاسو که چیرې مترقي هیوادو ته نظر واچوو، په هغه کې هغه ډېر ترقي کړی ده، ځکه د هغو حکومتونو نظامونو معلم او معارف ته ډېره توجه کړې. اما په افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه ده شوې. او بل لامل دا ده چې استادان هغه مسلکي روزنې نه دي لیدلي. موږ تاسو په سیم منطقه کې او بخص په ټول هیواد کې استاد صحیح کار نه دی ورته شوی، استاد باندې کار نه دی شوی. هغو ژوند د تامین په خاطر باندې دولت چندان توجه نه ده ورته کړې. نو همدغه لاملونه دي چې استاد نه شي کولی صحیح تدریس وکړي او صحیح هلکانو سره خواري او زحمت وباسي.
ښه، او عابد صاحب، دا صحیح ده چې ستونزې ډېرې دي. د ژمي په اوږدو کې د ښوونکي ژوند په افغانستان کې څنګه دی؟ ځکه اوس دغه د ژمنۍ رخصتۍ پیلې کې ممکن ستاسو هم ژمنۍ رخصتۍ پیل شي. په ځینو ښوونځیو کې البته ژمنۍ رخصتۍ یو څه متفاوتې وي، خصوصا په مرکزونو کې، د ښارونو په مرکزونو کې. هلته ښوونکي د ژمي په مخه کولی شي چې مثلا په خصوصي کورسونو کې تدریس وکي او هغه خپل ګټه وټه وکي او خپل ژوند مختبوزي. اما په ولایتونو کې، په لرو پرتو سیمو کې، بیا د ژمي په مخه باندې خون کې رخصت وي په کور وي، څنګه هغه ماشونه په ژمي کې هم رسیږي او که رسیږي هماغه اندازه کنه کمای پکې راځي؟ د ژمي په دې درې میاشتو کې د خونکو بوختیاوي عمدت سوي په افغانستان کې؟
دقیقا جمعی که خو استادان در این مشت رخصت یا استادان چی جمعی که رخصت این وی دست خواست مصروفیت نشده ورده کار ده و چی دولت خانه معارف وزارت استادان ده کاره ده ظرفیت الوروالی بخاطر بانه بعضی سمیناره نجور کری وی سو استادان چم دوشی و ایراتونکی کال تلاتون کونیست کال بخاطر بانه ناغه شان نشته. او استادان او بل خو په لرې پرتو سیمو کې و افغانستان کې خو ژمی د یخ دی، په دغو یخو کې استادان ته خاص کار نمی ده سي. استاد کور وینه هماغه کوم ماش چې مخکې ورته وضع شوی دی هماغه ماش ورته رسیږي، اما په وخت نه رسیږي ورته. یعنی یوه نیمه میاشت وروسته دی او مربوطه میاشت ماش ورته ول کیږي. نو مشکلات استادان لري په دې برخه کې.
او په وړ کېم دغه سي چې ماشونه زندګي او د خپل ژوند یو رنگ کرا ته وای کله چې ماش زکه موږ خپل د کوم کسان چې په دې عامه خدماتو کې کار کوي هغه ژوند داسې جوړ دی چې کماش ته یو ورځ دوه ورځې هم زندګي نو هغه ژوند ورسره متاثر کیږي، ځکه چې هر څه په دې ماش باندې یو ډول تړلی دی. خصوصا په افغانستان کې مثلا له دکاندار نیولې تر نانوایه پورې، مثلا تر کلیواله پورې، ټول تاسو سره هغه د ماش په اساس چلان کوي. کله دکان سودا هم راوړي ورته وایي چې مثلا سودا راک په پور باندې خو په دغه تاریخ می ماش راځي، یا کله نن وایي ډوډۍ راوړي، یا که مثلا کومه بل چاره کوي کوم بل څه پیری. او کله چې ماش زندګي بیا نو په کلی او کور کې درته ژوند سختي کې، ځکه پور وړي بلتا پور غواړي، هغه قرضدار به درنه دکاندار به درنه پور غواړي او تاسو سره به ماش نه پیسې بنئ. کوم وخت تاسو راغلي چې خپل ژوند مثلا متاثر شوی له دینه چې ماش یا تنخواه زندیدلې وي؟ البته دا فرق کوي، هغه خونکي چې مثلا په مرکز کې تدریس کوي، په کابل کې تدریس کوي، لکه تاسو ممکن تاسو مثلا ډیر دغه ترخه تجربه نه ویلیدلې، اما هغه خونکي چې په اروزګان کې یا مثلا په بدخشان کې یا په هرات کې یا مثلا په یو بل لرې پرتې ولسوالۍ کې په پکتیکا کې تدریس کوي، شاید هغه له دغه ترخو تجربو سره مخ شوی وي. کله چې کورنۍ ولري، ماشومان ولري او ماش زندگی ژوند څنګه ورسره مختزي؟ آیا دا تجربه تاسو هم کوم وخت کتلی چې ماشونه مو د میاشتو په مخه یا لګ تر لګ دیونه یو په مخه زندې دلی وي؟
و بالکل دقیقا داسې ډېر ډله پېښ شوي دي چې موږ معاش ځنډېدلی دی او معاش په وخت نه دی رسېدلی. موږ دوکاندار نه او د کورې کرایې والا نه موږ بخښنه غوښتې ده، ورته ویلي دي چې موږ د میاشت کې معاش وځنډېدلو، تاسو موږ ته لږ صبر وکړي. داسې شوي دي واقعاً، هر وخت کېږي کله کله کېږم.
او څه فکر کوئ ښوونکی ولې مهم دی؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ملاتړ وشي؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ښوالي ته پام وشي؟ ځکه په نورو هیوادونو کې تاسو مخکې یادونه وکړه، مثلا که په اروپا کې وګورو، په بریتانیا کې وګورو، د ښوونکي معاش د یوه انجینر له معاش سره، د ښوونکي معاش د یوه ډاکټر له معاش سره، د ښوونکي معاش مثلا د کمپیوټر ساینس د یوه فارغ له معاش سره ډیر تفاوت نه لري. حتی په ځینو مواردو کې بعضې معتبر ښوونځي چې دي، بعضې معتبر نور تعلیمي بنسټونه چې دي، که ته په هغو بنسټونو کې یا په هغو تعلیمي ادارو کې د ښوونکي دنده ولرې، معاش دې ممکن تر ډاکټر او انجینر هم ښه وي. البته ډېر سټنډرډ نه دی، فرق کوي، تفاوت کوي. اما په افغانستان کې بیا که وګورې تفاوتونه ډېر موجود دي د معاش په برخه کې، خصوصا په تېر جمهوریت کې. البته اوس ماته ډېر دغه د معاشونو درک نه لګېږي. مثلا یو انجینیر یو جای کار کوي، یو لک افغانۍ معاش اخلي، اما ښوونکی لس زره، چې تقریبا لس برابره د معاش کموالی دی د ښوونکي. څه فکر کوي، ولې د ښوونکي ملاتړ مهم دی؟ ولې د ښوونکي اقتصادي ژوند مهم دی؟ که چیرته یو ښوونکي ښه اقتصادي ژوند ولري، ګټې څه دي د ټولنې لپاره؟ او که اوس غوندې یا د تیرو لسیزو غوندې ښوونکي له ناخوالو ډک ژوند ولري، زیانونه څه دي؟
دقیقا استاد لودین صاحب، زیانونه خو ډېر لري. کله چې استاد په اقتصادي لحاظ ژوبل وي، نو هغه نشي کولای چې په صحیح توګه تدریس وکړي. نو کله چې دی سند کې شاګردانو مخکې تخته کې داري، نو هغه نشي کولای چې موضوع سمه رایه کشي، ځکه فکري تمرکز نه لري سم. نو د دې خاطره دولت باید ورته ډېر توجه وکړي، بخصوص هغه معارف وزارت او د استاد ژوند ته، چې استاد ژوند ښه وي، آرام وي، نو هغه وکولی شي سبا راشي سند کې شاګردان ته په صحیح او سمه توګه هغه موضوع رایه کړي. او استاد ډېر مهم دی په ټولنه کې، که چیرې موږ فکر وکړو کوم کادرونه، کوم انجینران، کوم تکړه ډاکتران او اقتصاددانان، او همدارنګه په نورو برخو کې چې خلک روزل شوي لیدلي دي، نو دا ټول د دې تر شا یو مربي موجود دی، حتما یو لارښود چې هغه استاد دی. نو استاد ډېر مهم دی، چې استاد نه وي ټولنه د بدمرغۍ سمخ ده، ټولنه د بربادۍ سمخ ده. نو استاد ته باید ډېره توجه وشي.
بله، او په افغانستان کې کله اکثر الله هم تم شو، د نورو دولتي مامورانو د ښوونکو ترمنځ آیا کوم تفاوت موجود دی کنه؟ د ټولو دولتي مامورانو معاشونه همداسې دي لکه د ښوونکي معاش؟ او که داسې وي چې د ټولو دولتي مامورانو معاش یو شی وي، له ښوونکو سره ډېر خاص تفاوت نه وي، بیا به فکر نه کوه چې د ښوونکي له مسلک سره به د خلکو لیوالتیا کمه سي؟ مثلا یو شاګرد دی په ښوونځي کې، یا یو زده کوونکی دی ښوونځي کې، د کانکور ازموینه مخته لري، شاید دای به ډیر تکړه وي، دای به د تدریس ډیر ښه وړتیا ولري، اما دای به د ښوونکي ژوند چې ګوري، وای به نو چې زه که چیرته ښوونکی سم، زما به هم دغه سي اقتصادي ژوند وي. څه فکر کوي، دغه مسله څومره ځوانان زړه توري کوي له دې نه چې دوی ښوونکي شي؟ څومره زده کوونکي زړه توري کوي؟ اما که چیرته د ښوونکي معاش ښه وي، امتیازات ښه وي په ټولنه کې، ورسره په درانه سترګه ورته وکتل سي، نو شاید د مسلکي ښوونکو شمیر هم زیات شي. هر زده کوونکی چې په ښوونځي کې ښه ځلیږي، هغه به غواړي که هر شاګرد نه غواړي، لږ تر لږه یوه لویه برخه به دوی غواړي چې دوی غواړي ښوونکي سي، ځکه په تدریس کې هم دنیوي ګټه ده، هم اخروي. نو دغه مسله څومره د ځوانو زده کوونکو پر ذهن باندې منفي اغېز کوي چې دوی په ټولنه کې د حکومت لخوا، د دولت لخوا سم له هرکلی سره، له ملاتړ سره نه مخ کیږي؟
د فکر نه داسې ده لدین صاحب، لکه تاسو چې وویلې، نو که چیرې دولت توجه ونه کړي او معاش یو څه زیات نه شي، نو هر څوک به همدا نه غواړي چې وروستیو کې، یعنې چې دا یو څه خوارېږي، یو پانځي نه نو دا یو نه غواړي چې استاد یو کېنه استاد سبا قدر سترګو کتل شي افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه کوي نو همدغه علت چې خلک ټولنه پاس پاتې ده کله چې موږ تاسو استادانو کله چې خپل معاش نه ځورېږي چې معاش مې کم دی هغوی صحیح خواري هم نه کوي شاګردانو نه هماغه وي چې موږ دولسم سیم شاګردان دولسم نفارېږي چندان شی باندې نه پوهېږي او ضعیف وي په رکب کانکور کې پاتې وي بالاخره چېرې استاد ته صحیح توجه وشي په استاد کار وشي استاد په ظرفیت کار وشي دولت ورته توجه ولري نو هماغسې شاګردان هم انشاءالله وضعیتی راتلونکی شي.
بله کور ودان عابد صاحب سلامت اوسئ. کله چې د ښوونکو یادونه کوو د ژوند یادونه کوو پخوا ورسره په جمهوري نظام کې د نړیوالو موسسو له خوا نه ډېره مرسته کېدله. مثلا یو وخت زما یاد دی چې یونیسف د ښوونکو لپاره ډېر په زړه پورې پروګرامونه درلودل، ډېر ښه بوختونکي پروګرامونه یې درلودل، روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه به وو په ورځو ورځو په اونیو مثلا په پلازمینه کابل کې جوړېدل، بیا له ولایتونو نه هم ورته ښوونکي راتلل. هغه سیمینارونه داسې وو چې هم یې روزنیزه بڼه درلوده، هم تقریبا یو ډول تفریحي بڼه ښوونکو ته درلوده. مثلا یو ښوونکی به وو په پکتیکا کې به کلونه تدریس کړی وو، اما کابل ته به راوغوښتل شو. یو ښوونکی به وو په هلمند کې کلونه به تدریس کړی وو، کابل ته به راوغوښتل شو. مثلا داسې له بدخشان او نورو لرو ولایتونه هم به ورته تفریح کېدله، انې هغه د لارې مصارف ورکول هم بدلته. مثلا درې یا څلور شپې چې په کابل کې ورته به د شپې لپاره ځای په نظر کې نیوه، یو څه د لارې کرایه او نور مصارف هم ورکول. داسې ویل کېږي چې اوس هغه ملاتړ هم یو څه کم شوی دی، یو څه پیکه شوی، کمزورې شوی. که څه هم د ښوونکي په توګه به تاسو ته سخت وي چې دغه څرک لګوي، ځکه د خود معرف وزارت مربوط کېږي. اما فقط غواړم وپوښتم چې د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو یونیسف د دوی ملاتړ څومره مهم دی د ښوونکو له ژوند، او دوی څومره کولی شي چې د ښوونکو ژوند بدل کړي؟
نو مرسته دې ټولنه په خصوص تاسو یادونه وکړه یو نصف داسې نورو خیریه موسسو ټولنه چې افغانستان د هر قشر سره کومکونه کوي کار بخش کړي. دې کومک ډېر مهم دی، ډېر ضرور دی. نو لکه تاسو مخکې یادونه وکړه چې بعضې استادانو کابل ته د جمهوري نظام وخت کې راتلل، کابل کې دی استادان دپاره به دولت یا موسسو تعلیم بخش کې بشي کار کول، او موسسو به دوی دپاره سمینارونه نیول. همداسې وو، نو هغوی به چې سمینار ورته ونیوه د سمینار به هم روزنیز وو، د استادانو په ظرفیت به یې هم تاثیر کول، او تر څنګ به یې استادانو ته زمان ورکول چې دغه د استادانو د اقتصادي برخه کې مرسته به ورسره کېدله، او دغه به استادانو په دې خوښېدل او استادان به تقدیرېدل.
او اوس داسې څرک نه لګیږي. تاسو چې په دې کابل کې تدریس کوئ له څو کلونو راهیسې، آیا داسې کوم وخت راغلی چې تاسو ته مثلا کوم سیمینار جوړ شوی وي، د روزنې پروګرام درته جوړ شوی وي، ستاسو هڅې ستایل شوی وي، ستاسو کارونه ستایل شوی وي؟ صحیح ده چې ښوونځی به دا کار کوي، ځکه د ښوونځي خو دغه کار ده چې خپل ښوونکي ونازوي په یو ډول، اما نړیوالې موسسې، نړیوال بنسټونه، حکومتي بنسټونه، غیر حکومتي بنسټونه، د دوی ملاتړ، د دوی هرکلی، د دوی په اصطلاح ناز ښوونکو ته، دا هم ډیر مهم دی. تاسو خپل داسې شاهدان یې په کابل کې؟
تر اوسه پورې خو موږ ته داسې کوم پروګرام نه دی جوړ شوی دی دوه درې څلور کالو ترڅ کې چې موږ د اقتصادي خوانه کوم طرف نه تخبیر شوي وو، او یا د کوم روزنیز پروګرام راته نیول شوی وي، داسې نه دی شوي تر اوسه.
او څومره مهم دی فکر کوئ که ستاسو کارونه وستایل شي؟ ستاسو نه یوازې هدف مې چې کله ستاسو وایم ټول ښوونکي دغه دوه دوریم لکه د معارف کارکونکي چې وخت یادېدل، فکر کوم چې لویه برخه هم د ښوونکي وو، د دوی د کار ستاینه، د دوی قدردانی کول، د دوی کار ته د قدر په سترګه، په درنه سترګه کتل، دا څومره مهم دی؟ او څومره د ښوونکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر کوي؟ او دا څومره مهم دی؟ فکر نه کوم چې دا یو لوی تشه ده په افغانستان کې. مثلا تاسو وایئ چې په څو کلو کې داسې کوم پروګرام شاهدان نه یې چې تاسو دی هلته یا ستاسو هڅې دی هلته ستایل شوي وي، یا ستاسو هغه زحمتونه، ستاسو هغه زیار چې ګالی دغه قدردانی شوی. فکر نکوي دا یو لوی تشدال رواني په لکتر لګه د خون کوچه ژوند کې له اقتصاد دی کړهونو هم ډاکوي ژوند کې مثلا له مالی ستونزو هم ډاکوي اما کله چې دا استایل کیږي کله چې د ته یو ستاندیک ورکول کیږي و ډیره بل وړه ډالۍ ورکول کیږي ممکن له رواني په لور د ژوند باندې مثبت اغیز وکړي او د تلا انرژي ورکړي چې هغه خپل چاره د تدریس سره لدی چې ستونزې هم لري دوام ورکړي جاری وساتي.
دا که څنګه هم ورسه دا کانټاکټ دې چې دی دی ټول نه دی دی نه ها د خونه چې کانټاکټ کیږي هغه وخت په دې باندې وساتل شول کیږي په دې باندې تر کله وساتل تر شي هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ ستاسو دې نه خوښي احساس کوي او استاد دې تشویقي تر څو په خپل وظیفه په صحیح او منظمه توګه ساتل ورسوي. دا خو ډېر ښه چاره ده او دې ښه کار دی چې استاد
روخ شوی ورسته به موږ بیا یو بل مرکه چې د دې پروګرام نوړاندې ثبت شوی هغه خبره کو. تاسو ډیر وخت نه نیسو شاید داسې 15 دقیقې الست قنور تاسو موږ خبرې وکړو بیا ورزو د بحث بل برخه ته. په افغانستان کې د خوندزیو او مدرسو ترمنځ یو ډول واټن لیدل کیږي سره له دې چې دواړه روزنیز تعلیمی مرکزونه دي اما یو ډول نن سبا کې داسې دي چې په ځینو ځایونو کې مثلا د خون کې قدر سته اما د مدرسې یا د دارالعلوم د خون کې قدر نشته. ځینو ځایونو کې بیا برعکس ده مثلا د خونځي خون کې قدر نشته اما د دارالعلوم یا د مدرسې د خون کې قدر شته. دغه توپیر څومره جواد دی یا دغه توپیر څومره نن سبا محسوس دی خصوصا نن سبا چې د طالبانو حکومت دی مثلا دوی یو څه ډیر مذهبي د نظر نورو پخوانیو حکومتونو ته دغه مسله څومره د پام وړ ده؟ آیا هیڅ کړي مو ده چې د یو دارالعلوم خون کې سره ښه چلند وسی دی او ډیر ناز واخیستل سی دی او ډیر قدردانی وشي نظر دی ته چې یو خون کې دی په یو بل لیسه کې په خونځي کې تدریس کوي ځکه په خو ما دا سی اوریدلی وو البته راپور نه درلودل چې په زینو ولایتونو کې د خون کوماش نو رسیدلې اما د دارالعلوم ماش فکر کوم د معرف له بل ادارې نه به ورزي شاید له عین ادارې له عین کوټ نه به یغه ماش نه ورزي له عین بودیجې نه به یغه ماش نه ورزي. د دارالعلوم د خون کو ماش ور رسیدلې او اما د خون د خونځي او د خون کو ماش نه رسیده. دغه توپیر څومره محسوس دی او څومره اړتیا ده چې دا توپیر له منځه لاړ شي او یو سرګ باندې وکتل شي کاغه عالم دی کاغه مولا دی کاغه د دارالعلوم خون کې دی کده پانتون خون کې دی ک چیرته دی خونځي خون کې دی د دې ټولو ترمنز توپیر ونه شي او ټول ته په یو سرګ او په درانه سرګ وکتل شي.
بالکل دقیقا تاسو ویلې دا متاسفانه دا فرق موجود دی ځینې ځای کې موږ هم محسوس کړی دی اوس وخت کې دا مدرسې او دا مکتب عصري علوم او دینی علوم ترمنز لسې یو رقم نایل شوی جګړه باندې داسې دی نه د مدرسې او شاګرد یا متعلم د عصري مکتب متعلم ته داسې چنان اعتنا نه لري یو بل ته داسې په خار نه ګوري نو دا شته دی دغه توپیر موږ احساس کړی دی محسوسوي نه او او بل دا تاسو ویلې چې مکتب کې مې استادانو د دینی علومو برخې استادانو ماشینه په وخت رسیدي دقیقا دا کار هم شوی دی او کې هم د استاد ماش بیا استادانی دا خبرې شته دی.
بله او د معارف د ښوونکو او د پانتون د استادانو چې هغوی له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت وي د هغوی هغه امتیازات له هغه آدرس نه ورکول کیږي د دوی ترمنځ هم تضاد ساتل سوی د افغانستان په ټولنه کې همدا اوس چې ما ته خبرې کوو ته د ښوونکو په توګه دنده ترسره کوي او یو کس مثلا د پانتون استاد وي ته په ښوونځي کې تدریس کوي هغه په پانتون کې تدریس کوي شاید ستا چاره ستا کار ستا زحمت نظر د پانتون استاد ته ډیره وي ځکه ته مثلا تر ډیره لا ترس کلنو ښکته زده کوونکو سره د سارو کار دی چې د هغوی تدریس د هغوی کنټرول د هغوی نظم او انضباط درنه چاره د نظر دی ته چې کته مثلا لا تر اسکلن پورته کسانو ته تدریس وکي، ځکه تر اسکلن پورته چې دی یو څه پښون کې منظم وي، یو څه مثلا ټولنه کې په اصطلاح عمرونه خوي له فکری په لوه هم په خښوي وي، کته تدریس کې په هانتون کې او کته تدریس کې خوانځي کې شاده خوانځي تدریس یو څه لنجمن وي، یو څه ستونزمن وي، اما بیا هم په مالی امتیاز کې لبد مرغه شي تزاد لیدل کیږي. څه فکر کوي د دې تزاد لامل څه دی او دا تزاد څومره اړین دی چې لمنځه یوړل شي؟ د پانتون سیده دا ډیره ښه خبر ده چې د پانتون استاد ته ښه معاش ورکول شي، ښه قدر وشي، اما د خوانځي استاد ته هم باید لږ تر لږه که ډیر معاش نه ورکول کیږي نو د پانتون له استاد سره خو باید مساوي معاش ورکول شي.
خیخ نمداش ده لکه تاس چوه لیره مکتب استازی و ده پانتون استازی خود ارفاق لره پانتون که غوش که مسئلین دی و دکون که درس وی نو آغای ده سن پا لحاظ و ده اقل پا لحاظ و ده انزباد پا لحاظ ده ارفاق لره و قاقیان پا مکتبو که تدریس کول سختی استاز کار و استاز ریر خسته کی نو متاسفانه ده فرق ماش کشته ده نو هیده ده چی ده غرطه که توجهوش او د مکتب د استاد ماشم یو څه جکشي تاسو پورې استاد مکتب کې لري خسته کیږي او ډېر خواري غواړي د اتلس کلن کارت ماشومان ته تدریس کول واقعا لاجبان کار دی.
او عابد صاحب تر اوسه په ښوونځي کې ستاسو رتبه جګه سوې که نه؟ د ښوونکي رتبې نشته، خصوصا د ښوونځیو د ښوونکي د استادانو رتبې شته، علمي رتبې جګېږي، بیا نو په یو ډول مالي ګټه هم ورته لري، معنوي ګټه هم ورته لري. دغه د ښوونځي د ښوونکو د رتبو په برخه کې کوم کار شوی د معرف د وزارت له خوا نه؟ که نه په ښوونځیو کې علمي رتبې نشته او ټول ښوونکي که هغه مثلا ماستری رتبه لري، که هغه مثلا لیسانس وي، که هغه دولسم ټولګي یا دارالعلوم نه یا دارالمعلمین نه فارغ وي، د ټولو یو ډول حقوق دي؟
د خیان مو د معاشو کې خو څه فرق شته دی؟ د بل د رتبو خبره چې تاسو وکړله رتبې هم غري فرق لري. پخوا جمهوري نظام کې استاد به کله چې نوی استخدام یېدلو شپږم بس کې و، شپږم بیا به یو کال وروسته به ارزیابي راتلله، بیا به دوی یو قدم اوچتولو او بالاخره به په معاش کې مسه تغییر راتللو، دوه سوه درې سوه داسې، بیا نو وروسته هغسې قدم د جګولو، یعنی داسې قدم به یوه ته تللو، دوه ته به ته تاسې کته تلل، هغه د قدم بس دې تغییر او تبدیل کېدو. نو په ماش کې څه خاص بدلون نه راتللو، خو یو څه امتیاز یې ورته کولو، دا زر روپۍ چې هغه استاد لپاره هېڅ شی یو کال دوه کال درې کالو کې زر روپۍ ماش کې تفاوت چندان اغېز نه کولی دی په اقتصادي وضع.
او اوس د ښوونکي بس هماغه شپږم بس دی که ارتقا کوي بیا د کلونو په تېرېدو؟
استقاق کوي کلونو په تېرېدو، بیا پسې درېیم بس ته چې راشي، درېیم بس په حساب باندې چې یو پنځه ویشت کاله تدریس وکړي درېیم بس ته لیا راشي، او د هغو نه وروسته بیا سې موفق رتبه ده، بیا نظر په سینس چې څه پنځه څه پنځه شپېتو ته ورسېږي تقاعد حساب کېږي استاد.
بله، یعنی ښوونکی به پنځه ویشت کاله تدریس کوي، فکر وکړو که یو کس پنځه ویشت کلنۍ کې تدریس شروع کړي نو پنځوس کلن کېږي بچه دی به دریم بس ته راځي، یعنی یو څه به معاش ښه کېږي. په هر حال خبرې مو په زړه پورې دي او د دې وړ دی چې ډېرې واورېدل شي. موږ هڅه کوو چې دا خپل بحثونه د ښوونکو په ژوند باندې نور هم متمرکز کړو. راځئ مخکې له چا تاسو سره خبرې ورسو، پای ته ورسو دا بحث، لږ لږ زر راټول کړو. څه کول په کار دي؟ خپل لاندې سپارښتنې کې وایي د ښوونکي د ژوند د ښه کولو لپاره، د ښوونکي د اقتصاد د ښه کولو لپاره، د دې لپاره چې ښوونکي کله په سبا ورځ باندې ځي ښوونځي ته ټولګي ته په ښه ذهن سره، په ښه انرژي سره، په مثبته انرژي سره دای ښوونځي ته ننوځي، د دې لپاره باید یو څه کارونه وشي. دولت هم یو څه کورنۍ دندې باید په غاړه واخلي، ټولنه هم یو څه کورنۍ دندې په غاړه واخلي، او نړیواله ټولنه او موسسې هم. د یو ښوونکي له نظره ستاسو تجربه څه ده؟ څه وسي تر څو د افغانستان په ټولنه کې د ښوونکو ژوند ښه سي او د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو سره بې له شکه چې د هیواد ژوند هم ښه کېږي، د هیواد راتلونکي هم ښه کېږي؟ ځکه ښه ښوونکی، انرژي لرونکی ښوونکی به تکړه او انرژي لرونکي زده کوونکي هم روزي، اما لباده مرغه کچیرته خوونکي انرژي ونه لري، خوونکي تحرک ونه لري، نو په تدریس کې به هم تحرک او انرژي موجود نه وي. سپارښتنې او لاندې خبرې به مصیبې په پای کې.
نو که څنګه جناب لودین سره تاسو چې ویل کله چې استاد ته پنتیل قائد نشي او استاد اقتصادي ستونزې په نظر کې ونه نیول شي، نو استاد به څنګه وکولای شي چې یو استاد چې قرضدار وي د دوکان د نانوایۍ نه او همدارنګه کور د کرایه مصرف او د اولادو د روغتیا او د جامو او د لباسیدو وړتیا ونه لري او هغه پوره نشي کولای، نو استاد به څنګه وکولای شي سبا پریشانه ذهن او ماتر سیم کی هو دری یو شاد نه تا موضوع سید کار داده چې استاد جوان ته ډیر توجه وشي، مخصوص د مالی برخې ته باید توجه وشي او څه یې په دغه اړه باندې کار وشي، ترڅو استاد وکولی شي خپل تدریس په ښه توګه سر ته ورسوي. دولت باید خاص توجه وکړي او په فرق که توفیر و تا قائل نوسی، یعنی طول تا پیوستر گا وقت ایک چو معاشی مامور تا ورکا ورکی کم تقدیر چه مامور نکی باید استادم تقدیر شی او استادو کولی شی تسو پوری راتون که نسل سور زی او خکم اخولار شی و تا حیبات
کور ودان. ډیره ډیره مننه خغلی وفی اولا عابد په کابل کې د خوانزی استاد استاسو له ګډون او له حضور نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري له بده مرغه چې موږ بل میلمنه په کابل کې یو استاد نادیه محمدیار خبرونه سره وصل نشو د اقتصادي تخنیکی ستونزې له کبله، خو دلته زموږ همکار اسمت ساروان له دغه خبرونه وړاندې لیو لیکوال عبدالهادي مجرو سره خبرې کړي، هغه هم تقریبا خون کی ته ورته داند پر مخ بیا یی ژباړی کوي دا چې دغه د ژوند رنگونه وه چې څنګه دی، هغه به له اسمت ساروان سره د عبدالهادي مجرو په دې تفصیلی مرکه کې وور.
لمړی دا وایس چې ولیمو د ژباړی لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره به د خپل یو کوچنی خاطرې څخه راپیل کو. زه ډیر وړی کوم پلار مې یو کتاب به ډیر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم د دري ژبو سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یو د اموي دربار یو کمانډانو حجاج بن یوسف ما په دغه بحث کتی، نو ماته ډیر جالب وو. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب نه ما تر ژباړلی وای، زه په دا ژبه پوهېدلی او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره، بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې ټولو آثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړې وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړې وای، یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سولم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډیر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی، نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مونږ علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلې دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا لس کتاب ژباړلې دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا یو نیم سل یا یو سل و درو پنځوس به مې مقالې ژباړلې دي علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راز کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی هغه چلیږي، زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دری باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ده ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونوزم، د ده ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دي، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته معتل سي زموږ د طرفه، او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کاږي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولي دل چې انټرنیټ ستا ویب سایټونه ستا زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندی، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له الکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې یې د هغه یو تاریخ افغانستان د راسری ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کړو نو د دې څخه ماته داسې معلومېږي چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کوچنی مجله وه مجله غوندې کتاب و دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ شوي ژباړې ځینې خرڅ شوي دي ځینې لاسته
شاید تاسو تر بل هر چا دی علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې شمالل هم دي څوک چې وشي وشباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم در ته ښکاره شوی
د علامه حبیبي اثر د سې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی وروسته نه پوهم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو که هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راځموږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کله د ملګرو سره وایم د اوس پنینینې په غاښو چچلی دي او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب آثار لیکلی دي او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو نو پر ځینو تذکره لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کرا واخو نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې و اصطلاح کاری جو ای گاډ گیفټډ نو علامه حبیبي گاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع زموږ په هر شوبه زموږ په هر اړخ کې هر کلتور سیاست تاریخ ورسې کې پر سیاست باندې راوخ ما سر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ کسم په علامه حبیبي سره کوټلې نه دي سره دغه کړی نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه کړی د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی
له ازادي رادیو د ازادي له ملما سره خواله اوري زموږ ملما عبدالهادي مجروح دی
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي
دغه بوست دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کس نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه شپېته سلنه وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسې ژوند ته، چېرته زېږېدلي یاست؟ مکتب مو چېرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تېروم. په پاکستان کې زېږېدلی یم. د کوټې سره نږدې پشین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پشین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډېره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي. مثلا د ژبه عربي ژبه دا مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې مې په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی دی، البته د غټوالي وروسته ځو راځو دی. هر وخت ځو. د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایاست. انسان په ژوند کې لاجبو غریبو شانو سره مخامخ کیږي. ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې چې کله ورپه یادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې شي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه لومړی به دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم. حتی ما هیڅ حواس په خپل واک نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب، پښتو د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو، زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرې خوشحالۍ چې هیڅ مې فکر نه شو کولای. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و. دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بې حده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری د چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتم کاتو اوشتم تاریخو د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و. د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و. په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و. دغسې پر دغه باندې هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و. زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې ورلم هېڅ شی نه. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې څه وخت به مې نسي هېره.
ورته منه وویل شي نو چې کتاب نو چاپ ولې تاسې وربللی؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې. بیا وروسته دوه میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه. بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې د دا کتاب دپاره بودیجه د دغه طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ، یو مو یو تیر درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستی، نو هغه زما په واک کې چاپ او چارې ټول شانې زما په لاس کې.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړی که امکانات نه لري.
تر اوسه پورې خو داسې کره ژمنه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوې. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، د خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپوي. د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي هغه به یاد کړئ. کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي چې خپله اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر حد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادر زبان دری. دا نمونه خو مې زین ته راغلي. دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل سوي دي، ناچاپه دي او چاپ سوي چې دي: د افغانستان تاریخ، د رسر ګورګانیان هند، طبقات ناصری، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ. دا چاپ سوي دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څوک کتابه لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره مذهبي پر کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به خلاص بیا کې پوره به کې، نو به ته ځان سره یاداشت کړي. هغه کتابچه یې زه لرم. د هغه کتابچه مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاتې دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاتې و، هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبي په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبي په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخیستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبي آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو متوالي، د یو والي، د کرکې او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټول ژبو د افغانستان محدود، ټول ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکي او بلنه ورکی چې تاسو دا ژبو ته ننوځئ، دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ ټول، یو د بل کلتور خپل کړئ، یو د بل ملیت خپل کړئ، یو د بل زغم ولرئ. بدبختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او د ژبني کرکې او داشان له منځه یوسي. د علامه حبیبي آثار دغسې یو لنډ پیغام که درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجرو صاحب.
مننه، خدای پاک.
دا اوس موږ میلمه عبدالهادي مجرو. خالق خپل وطن میں جوڑ کے چھپ خوا
د کلی ورکړ مسلو نا زمرد گل پشان جانا نا دیر امن سی هر سحر یاد غم تمی یو نظر لی دل لی ونه خوندیم خپل ځان زورک شوی سار نه غوندیم چې مې یو نظر لیدلې لیونه غوندیم د خپل ځان زورک شوی سار نه غوندیم د مجنون په شان دي زیم پر مان لیلا لیونه سپلنی ګرځي عاشقان دل.